السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خراغلست قدر منوریدونکو د دین نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرو نووري د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا مزي یو ځل بیا وصل شوي دي. برېښنا شرکت چې طالبان اداره کوي پرون وویل د ازبکستان د وارداتي برېښنا بهیر چې د پنجشنبې په ورځ د سخت توپان له کبله د تخنیکي ستونزو په نتیجه کې پرې شوی و پرون له غرمې وروسته بیرته وصل شو. د ازبکستان د 260 ولټه وارداتي برېښنا مزی چې 13 ولایتونو ته برېښنا رسوي د تاشقرغان د تنګي په سیمه کې د تخنیکي ستونزې له کبله پرې شوی و. د ازبکستان له وارداتي برېښنا څخه تر ډیره د سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګو او غزنی ولایتونو اوسیدونکي کار اخلي. افغانستان خپله د اړتیا وړ ډیره برخه برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې جریان یې کله ناکله د تخنیکي ستونزو له کبله یا په افغانستان کې او یا په ګاونډیو هیوادونو کې دننه په موقت ډول پرې کیږي. اروپای ټولنه وایي د هغو افغان وګړو د ایستلو پلان عملی کوي چې د ټولنې په غړو هیوادونو کې د استوګنې حق یې نه دی ترلاسه کړی. د اروپایي ټولنې ویان مارکوس لامرت اوس ویلي دي چې د دې ټولنې چارواکو افغانستان ته دوه تخنیکي سفرونه وکړل څو خپل هیواد ته د افغان کډوالو د احتمالي ستنولو د تنظیم چارې وڅېړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دې اعلان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ یو این ایچ سی آر اندېښنې پارولې دي. د یو این ایچ سی آر ویان عرفات جمال ویلی دا د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده ځکه داسې ښکاري چې دا پالیسي د واقعي پوهې نه بلکې د غبرګون او احساساتو پر بنسټ ولاړه ده. د احسایو له مخې په 2015 کال کې په اروپا کې د سیاسي پناه په غوښتونکو کې د افغانانو شمیر تر ټولو ډېر وو او له افغانانو وروسته د وینزویلا او سوریې کډوال وو. متحدو ایالاتونو د ایران د تیلو پر صادراتو تازه بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه یوازې یو ساعت وروسته له دې چې په عمان کې د امریکایي او ایراني مرکچیانو خبرې پای ته ورسېدې د ایران د تیلو د صادراتو د محدودولو او ورسره د ایران د 14 کښتیو د هدف ګرځولو لپاره دا تازه بندیزونه اعلان کړل. د بهرنیو چارو وزارت ویاند تامی پیګوټ وویل ایران د تیلو د صادراتو له عوایدو څخه په ټوله نړۍ کې د بې ثباته کوونکو فعالیتونو او په کور دننه د خلکو د ځپلو په هدف کار اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل د ایران د هغو 14 کښتیو هر راز فعالیت به ودرول شي چې د دې وزارت په وینا کاری د ایران د تیلو انتقال دی او د اسلامي جمهوریت د پټو کښتیو یوه برخه ده. دا کښتۍ د ترکیې، هند او متحده عربي اماراتو تر بیرغ لاندې فعالیت کوي او د دې هیوادونو په نوم ثبت دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بندیزونو کې د ایران دوه چارواکي او د حکومت 15 اړوند بنسټونه هم شامل دي. او نن د کرکټ د شل اووریزو لوبو نړیوال جام چې افغانستان هم پکې دی پیلېږي. د سګنی نړیوال جام سیالۍ په هند او سریلانکا کې ترسره کیږي. دا لړۍ په دریو لوبو پیلېږي. د کابل په وخت د ورځې په 10 بجو په کولمبو کې د پاکستان او هالند، د ماسپښین په 1 بجه په کلکته کې د سکاټلند او ویسټ انډیز او د مازدیګر په 6 بجو په ممبئی کې د هند او امریکا لوبډلې لوبې سره کوي. د افغانستان لومړی لوبه به سبا یکشنبه د کابل د ورځې په 10 بجو له نیوزیلند سره د هند په چینای ښار کې وي. په سګانی جام کې 14 هیوادونه په 4 ګروپونو کې د فبروري له 8 څخه د مارچ تر 8 پورې سیالۍ سره کوي. افغانستان له کاناډا، نیوزیلند، جنوبی افریقا او متحده عربي اماراتو سره په ډی ګروپ کې دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. نن شنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د سلواغي یا دلوي اتمه ده چې د 2016 میلادي کال د فبروري میاشتې ل شپږ منټې سره برابر ده. راسره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پرونی 14 د بیلابیلو هیوادونو پراخ غبرګونونه پرولې دي. ملګری ملتونه وایي د طالبانو پالیسیو په افغانستان کې پانګونې ټکنۍ کړې دي. په کابل کې یو ځوان د درسي کتابونو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی.
زموږ اساسي انګیزه د اینو خپرول دي د زده کوونکو ملاتړ او د هغو ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته چې درسي کتابونو له کمک سره مخ دي.
او په یو پزرپوري راپور کې باور لري چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د لډو لوبې بازار خټوت شوی دی.
ژمه د شپې ورځ سړی دی، هوا یخه ده، دوستان ملګری سره یوځای کیږو، مسکل سات تیرو، لډو کو، ژوند دی، ژوند باید خوشاله تیر شي.
نور مطلب هم لرو او ردو ته را سره وسی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري، او دا هم لومړی موضوع. د پاکستان له دوه مهمو متحدانو امریکا او چین نیولې د طالبانو تر حکومت او روسیې پورې ګڼو هیوادونو پر ایکس شبکې او نورو ټولنیزو رسنیو د بیانونو په خبرولو سره د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شیعاګانو پر جماعت مرګونه برید په کلکه غندلی دی. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په ترلای سیمه کې د خدیجه الکبرا په نوم د شیعاګانو پر جماعت پرون خونړی برید وشو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پر خپل ایکس باندې په یو بیان کې ویلي متحد ایالات دا حمله چې بیګونال منسکونکو ته مرګ ژوبله وړوله په کلکه غندي. د امریکا د سفارت شارج دفیره ناتالی ای بیکر ویلی چې پر ملکی وګړو او عبادت ځایونو د ترهګری عمل د منلو وړ نه دی. میرمن بیکر ویلی دی چې امریکا به سولې او امنیت ته د رسیدو په لاره کې د پاکستان ملاتړ ته دوام ورکړي او د ثبات په هدف شراکت ته ورسره ژمنه ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت او همدارس په اسلام آباد کې د طالبانو تر ادارې لاندې سفارت پر ایکس شبکې په جلا بیانونو کې د برید غندلی او ویلی دی چې دوی د حمله چې د سپیشل شعایرو او جمعتون حرمت ننګوي او عبادت کوونکي او ملکیان پنهخه کوي د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کړنه بولی او په کلکو ټکوې غندي. ایران چې ځان د شیعه اسلام مخکخ هیواد بولی هم دا برید په کلکه غندلې، او د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د دې وزارت د ویان اسماعیل بقایل قول لیکلی دی چې وایي د تروریزم او افراطیت د ټولو بڼو او نخو پر ضد قاطع مبارزه د سیمې د ټولو هیوادونو همکاري او همغږۍ ته اړتیا لري. بقایي د دې اعمالو د ترسره کوونکو تنظیمونکو ملاتړو او مالی مرستندویانو پر ضد د دوامدار مبارزې غوښتنه هم کړې ده. پاکستان پر متحدو ایالاتونو سربیره له چین سره هم نږدې اړیکې پالي او له اوږدو کلونو راهیسې د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ اړیکو کې انډول ساتلی دی. په اسلام آباد کې د چین سفارت هم پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د خدیجې الکبرا پر جماعت د برید له کبله د پیښې له قربانیانو او کورنیو سره د زړه له تله خواخوږي لري. په بیان کې یادونه شوې چې چین په دې سخت حالت کې د خپلو پاکستانی ورونو او خویندو ترڅنګ ولاړ دی. په پاکستان کې د روسیې سفارت هم پر ایکس شبکې د یو بیان په خبرولو سره د حمله په کلکه غندلې او د چودنې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې ده. همدارس اروپایي ټولنې دا برید په کلکه غندلې او ویلې دي چې د دې چودنې د خبر په اورېدو ژور ټکان خوړلی. په پاکستان کې د اروپای ټولنې استازولۍ په خپل بیان کې ویلي دي چې د ترهګرۍ او تشدد هر راز افراطي اقدامات غندي. په عین حال کې د اروپای ټولنې غړو لکه چک جمهوریت، هالند او همدارس کاناډا او نورو هیوادونو هم د اسلام آباد برید غندلای دی. پرونی برید په اسلام آباد کې په تیرو نږدې دوه لسیزو کې تر ټولو خونړی برید بلل شوی چې له 200 ډیر کسانې مړه او ټپیان کړل. پولیسو ویلي دا ویرشته چې د تلفاتو شمیر ښایي لوړ شي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال رشید خټک د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکړ چې وای د برید اصلي مرګ جوړ لخای ډیر وی.
د اسلام آباد اطراف تاسو ورته ویلې چې تاسو کله غونډې ترلای نو میږي خدیجه الکبرا امام برګادا تدې کې شوه دا او د جمعې د مانځه په وخت شوه دا چې کله خلک په جمعې په مانځه کې بوختو او په دویم رکعت کې وځي دا څودنه وشوه. ما چې څه د خلک ضعیف خلکو سره خبرې وکړې چې په دې سیمه کې اوسېږي نو هلته یو کس راته وویل چې زمونږ کور هغه په خپله هم شیا دی او دته برګا ته ډېر نږدې اوسېږي چې زمونږ کور غولې چې دی هغه له مړو ډک دی او دا په شمار کې نه دی راغلی.
په اسلام آباد کې د شیعاګانو پر جماعت پرونی برید له دې پلوه هم اهمیت لري چې په دې هیواد کې له یوې اوږدې مودې وروسته په دې کچه لوی برید کیږي. په اسلام آباد کې تیر ځل خونړی برید د 2008 کال په سپتمبر میاشت کې په ماریوت هوټل کې شوی وو چې شپېته کسان یې ووژل او د هوټل یوه برخه یې ویجاړه کړه. د اسلام آباد د خونړی چودنې په مسله کې پاتې کیږو. زما همکار احمد شبر پرون له چودنې وروسته په اسلام آباد کې د ازادۍ رادیو د مشال څنګې له خبریال راشد خټک سره د پیښې په ځای کې خبرې وکړې.
سرکاري یا د پولیسو وایان چې کوم ارقام ښایي هغه وایي چې یو دېرش کسان وژل شوي دي او یو سل شپېتو پورې کسان چې دی هغه ژوبل دی خو ما چې د هغه ځایي خلکو سره خبرې وکړې چې په دې سیمه کې اوسېږي نو هلته یو کس راته وویل چې زمونږ کور هغه پخپله هم شیا دی او دې ته برګا ته ډېر نږدې اوسېږي چې زمونږ کور غولی چې دی هغه له مړو ډک دی او دا په شمار کې نه دي راغلي دوی وایي هغه مړي شمارلي دي چې کم روغتونونو ته لېږدول شوي دي نو دا هغه په وینا وایي دا تر 500 زیات دي
خټک صاحب
لوبل کسان چې
لوبل
کسانو که هم د ډیرو حالت نازک ته هغه هم خطر دي چې اوس د کشمیر نورم زیات کیده مرو
خټک صاحب لومړنی راپور را ده چې دا 14 په اسلام آباد کې شوی دی بیا ویل چې د اسلام آباد په لمن کې په دقیق ډول 14 په کوم ځای کې شوی
دا یو سیمه ده د اسلام آباد اطراف تاسو ورته ویل شي چې د اسلام آباد اطراف یې اسلام آباد نیاز نه دی چې لکه خار نه دی دا څه کله غونډې ترلای نو میږي او دا ټول سیمه چې دا په چکشزاد مشهور ده چکشزاد بیا مشهور ځای دی دا په چکشزاد کې د ترلای امام برګا ده د امام برګا نوم چې دی دا حدیجه الکبرى امام برګا ده دا د اسلام آباد اطراف بلل کیږي په دې کې څه ده او د جمعې د مانځه په وخت څه ده چې کله خلک په جمعې په مانځه کې بوخت او په دویم رکعت کې وځي دا 14 وشوه
تر دې دمه چا د دې حمله مسولیت منلې ده
پولیسو ته خبرې کوله هغه دا څه وویل چې فتنه الخوارج چې دوی فتنه الخوارج دغه ته وایي د تحریک طالبان پاکستان ته وایي د هغه یو ځانمرګ راغی او ځان یې وچودلو خو په خپل تحریک طالبان پاکستان یا جماعت الاحرار یا بلچا د دې ذمہواری نه ده منلې
تروسه پوری چې تر دې مخکې په شیو په پاکستان کې چاودنې شوې دي تر ډیره د راپورونو لمه خې تحریک طالبان پاکستان د غوي مسولیت نه دی منلې داعش ډیر کله دغه چاودنو مسولیت منلې دی څنګه د داعش موضوع ته پولیسو اشاره نه ده کړې
نه پولیسو خو چې دا غوي صرف دغه یاد کړ کنه د خپل نوم ته جوړ کړی دی اوسه چې ټول خوارج دغه یو ویل او د داعش لخوا یا اسلام آباد کې په نومبر کې چې کوم 14 شوی و دوه میاشتې پخوا اغه ازلی عدالتونو کې د هغه ځمواري هم جماعت الاحرار منلې و چې هغه هم د تاریخ طالبان پاکستان یو څنګه ده او د دې اوس دې
خو هغه پښیاونو خو هغه 14 پښیاونو یعنی کله چې پښیاو 14 شوی په خوچ په کوټه کې کومي 14 کې دې پښیاو باندې دغه مسولیت په بیا داعش مانه خو په اسلام آباد کې لوی سره امنیتي وضعیت څنګه ده
اسلام آباد کې وضعیت ښه دی په عامه توګه باندې داسې نه یو خدای اوس 14 سره چې ده ډیر دا یو ډول ویرا خور شوی دا په خلکو کې او ځای پر دغه سیمه کې دا خو بيخي د پولیسو او د قانون پلي کوونکو نور ادارو یا د رینجرو لخوا د سی په ولکه کې غوښتل شوی دا بل څوک نه ورتري عام خلک چلته نشي تلای ولسی خلک او نور هم په اسلام آباد کې ځای پر ځای باندې دغه ټیکینګ د تلاشي او د پرسنل ګروژنې چې دي هغه زیات شوی دی ډیر خو ویرا خور دا په خلکو کې
د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال راشد خټک مرکه مو اوریده
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې زماله همکار احمد شبر سره ووسی
لا تکل صاحب څخه په مننه د خبرونه په پاتې برخه کې مو هر کله کوم
لا خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو پرختیاي پروګرام يو ان دي پي واي د طالبانو د حکومت بلابلو پالیسيو په افغانستان کې پانګونه ټکنې کړې ده د ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې د بانکداري محدودیتونه او کمزورې زیربنا د پانګونې مخه نیسي UNDP په ورته وخت کې سرګند کړي چې د مهال پټول افغانستان کې یوازې 6% وګړي بانکي حسابونو ته لاسرسي لري چې دا هم په پانګونه منفي اغیز لرلی شي تفصیل په راپور کې
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP په افغانستان کې د پانګونې په ځانګړي ډول د خصوصي سکتور او سوداګرۍ د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ویلې دي چې موجوده پالیسیو د پانګونې مخ ورټپ کړی ده UNDP په خپل تازه خبره کړې څلور اتیا مخیز ارزونه کوي چې د دلوي پښپړه سمې په خپل وی پانه خبره کړې لیکلې چې د بانکداري محدودیتونه کمزوري زیربناوي او رواني بې ثباتۍ د بانکونو مخه نیسي او په ټکو یې د محل په ټول افغانستان کې یوازې شپږ سلنه وګړي بانکي حسابونو ته لاسرسی لري. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو تل په افغانستان کې د بانکونې د مناسبو شرایطو په اړه بېلابېلې او په تکرار ډول اداوي کړې، خو د ملګرو ملتونو دا نوې ارزونه چې له 2021 کال راهیسې لکه چې طالبان بیا پر دغه هیواد واکمن سوي ښیي چې د دوی حکومت د کورنیو بهرنیو پانګونو په راجلبولو کې پاتې راغلي دي او په ټکو یې اوسنۍ پالیسۍ نه یوازې دا چې د خلکو ژوند شرایطو ښه کولو کې ناکامه ده، بلکې د هیواد په اقتصادي ناورین په ژورولو کې هم مرسته کړې ده. پراپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو این ډی پی د استازي سټیفن رودریګز په حواله راغلي چې خصوصي سکتور د میلیونونو افغانانو لپاره د ژوند کرښه ده. د سمې پانګونې هدفمندو هڅولو او یو وړ چاپیریال برابرولو سره چې ښځې پکې شاملې وي، خصوصي سکتور به وکړای سي د اقتصادي انعطاف د کار رامنځته کولو او اوږدمهاله ثبات لپاره د ځواکمن قدرت په توګه کار وکړي. خو د ادارې ویلي چې خصوصي سکتور لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دی او سخته بیوکراسي، رسمي مالی سرچینو ته محدود لاسرسی، د ترانسپورت لوړ لګښتونه، په ځانګړي ډول د انرژي په سکتور کې کمزوري زیربنا، ګمرکونو کې غیر متناسب طرز عملونه او ننګونې په ګاونډیو هیوادونو باندې پراخه تکیه او په ټکو یې د ښځو او نجونو د زده کړو او کارموندنې پر وړاندې محدودیتونه د دې ودې پر وړاندې لوی خنډونه دي. دا هغه څه دي چې ځینې افغان سوداګري هم له امله شکایت کوي. د دې ډلې د هرات ولایت اوسیدونکي او سوداګري چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل اکثره افغان سوداګر خصوصا ښځینه له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي.
مشکلات بانکی داره، مشکلات گمرک داره، مشکلات ترانزیت.
بانکی ستونزې ترانزیتی د گمرکونو او صادراتو په برخه کې مختلفې او پراخې ستونزې لرو، خو بیا هم مجبوره یو چې پانګونه وکړو. خو ښځې بیا چې ډېرو ستونزو سره مخ دي، هغه دا دي چې دولت ښځو ته ډېر چانس نه ورکوي د محرم نه لرلو په پلمه، یا دا چې د کار کولو اجازه نه لرو. کله چې یوه ښځه سوداګري کوي نو ډېرو خنډونو سره مخ کېږي، خو نارینه سوداګر بیا هم د ګمرکي، ترانزیتي او بانکي ستونزو سره مخ دي.
د این ډی پی په ټکو د افغانستان صادرات په پراخه کچه په پاکستاني بندرونو تکیه کوي او د طالبانو او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچونه د لارو په وار وار تړلو لامل سوي چې د افغان سوداګرو لپاره یې په میلیونونو ډالر مالی زیان اړولای دی. د کندهار ولایت اوسیدونکي او سوداګر حاجي عبدالاحد بیا ازادي راډیو ته وویل که څه هم په لومړیو وختونو کې د دې لارې له بندښت او تعاملاتو له خلاصون وروسته د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ شول، خو په خبره یې اوس ورځ بلې ته د بدیلو لارو څخه د سوداګرۍ د پراخولو او نړیوال بازار ته د رسیدو په هڅه کې دي.
افغانستان در منځ چې کومې لارې بندې شولې نو د افغانستان صادرات یو اندازه په مشکل کې راغله، چې دغه څخه ما بعد موږ نورو بدیلو لارو ته لکه شابهار او یا ازبکستان او نورو هیوادو د لارې موږ خپل صادرات ته ادامه ورکړه. د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شولو په اول وار کې، اوس انشاءالله ورځ په ورځ هغه مشکلات مو حل کېږي.
خدا افغان سوداګر هم د بانکونو ستونزه د خپل سوداګرۍ پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ بولي. هڅه مو وکړه د ملګرو ملتونو د دې ادارې د راپور په اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر ولرو، خو وایاند عبدالسلام جواد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت بېلابېلو لوړپوړو چارواکو تل ژمنه کړې چې د افغانستان د صادراتو لپاره به بدیلې لارې مومي، مګر دا پروسه وخت نیسي او د پام وړ محدودیتونو سره مخ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو د غشان تیر کال په افغانستان کې د پانګونې غوښتنې په عنوان په یو کانفرنس کې ادا وکړه چې دوی د پانګوالو د بیرته راستنېدو هڅولو او اسانتیا لپاره ځانګړې اسانتیاوې چمتو کړې دي. خو د یو این ډی پی د راپور په ټکو کورني او بهرني پانګوال دواړه د اداري پیچلتیاو، د جوازونو د ترلاسه کولو او مالیات ورکولو لپاره ناڅرګندو لارښوونو او د قوانینو په خپل سری پلي کولو سره مخ دي چې د راپور په ټکو د شرایطو پانګونه ټاکنه کړې ده. د راپور له مخې یو له خورا مهمو ننګونو څخه رسمي بانکي سیستم ته خورا محدود لاسرسی دی او نړیوال بندیزونه له نړیوالو مالی بازارونو سره د افغانستان اړیکه پرې کړې چې ډیری معاملې د غیر رسمي سیستمونو یا د پیسو لیږدولو له لارې ترسره کولو ته اړېستلې دي. د ملګرو ملتونو راپور کې اټکل سوای چې هر کال له 15 میلیارد ډالرو څخه ډېرې پیسې د حوالې له لارې تیریږي او افغانستان کې یوازې شپږ سلنه وګړي بانکي حسابونو او خدمتونو ته لاسرسی لري. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې افغان پانګوال په افغانستان دننه د محدودوونکو پالیسیو سربیره له هیواده بهر هم له بېلابېلو محدودیتونو په ځانګړې توګه د پیسو راکړه ورکړه کې له ننګونو سره مخ دي. دا مهال له هند سره د واګا سوداګریز بندر بند دی. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نقدې پیسې انتقالولی سوې. دغه شان د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې دوی نسي کولای له دې لارې پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې له هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو راکړې ورکړې د صرفي سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي، چې په خبره یې د دوی د چټکې سوداګرۍ مخې ډپ او د وخت د ضایع کېدو لامل هم ګرځي.
په افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیر زیات شوی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د دې ناروغانو شمیرې د تیرو درو میاشتو په ترڅ کې نږدې 15 میلیونه یاد کړي دي. د دې وزارت ویان شرافت زمان کورنۍ رسنیو ته وویل چې تنفسي ناروغان د پروسه شکل په پرتله زیات شوی دي او د دې ناروغانو لویه برخه زاړه خلک دي. د دې ناروغي د زیاتېدو علت می له ډاکټر متین صافي څخه چې په جرمني کې میشته و پوښتل.
دا موسم د کال زمي موسم ټول نړۍ کې د ترانسپورت سیستم ناروغان زیاتېږي. په افغانستان هم څه استثنا نه ده، خصوصا کابل او دایمه چې ساړه دي. اوله ساړه هوا ده، تو ډېر زیات لته په حساب باندې ساړه هوا ده. او دوم دا چې په افغانستان کې د بل خصوص کابل کې نفوس ډېر شوی دی. هلته د معمولو مواد اصلا د هغه شکل چې په نړۍ دنیا کې لرو هلته نه لرو. موږ لرګي، سکاره او هر شی چې هغه پیدا کړي تقریبا چار انسانان هغه سوځي. فضا، هوا ډېره زیاته ناپاکه کېږي او دغه ټول باعث دی کېږي چې تنفسي سیستم ضرر وویني او تنفس خرابېږي. حساسیتونه هم شته، حساسیتونه څوک چې حساسیت لري اسما لري، مزمن برونشیتونه لري، د هغو هم لږ هوا سړه شي د هغو تنفس خرابېږي. دا یو عمده اساسي علت د دغه کثافتونو چې د محیط زیست په ارتباط راځي، هغه پورې ارتباط لري، د هغه په اساس باندې د تنفسي سیستم خرابېږي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه radio.com کې اوري. په کابل کې افغان ځوان لغپلې اتکسیز ډلې سره د درسي کتابونو راټولولو کمپاین پیل کړي، چې په خبرې په شونځو کې د کتابونو د کمښت یو برخه جبران شي. وایس محمد آریان وای دا کمپاین د پرلپسې دریم کال لپاره تر سره کیږي او تر دې د مشاو خواتز رجل د درسي کتابونو راټول شوي او دولتي شونځو ته سپارل شوي دي. وایس محمد د دې اقدام هدف له غوز د کونکو سره مرسته بولی چې د درسي کتابونو لکه مر سره مخامخ دي. زموږ همکار سنا کاکړ له نوموړي سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړ.
په کابل کې یو ځوان لغپلې اتکسیزې ډلې سره د پرلپسې دریم کال لپاره د درسي کتابونو د داوطلبانه راټولولو کمپاین پیل کړی، څو په خبره یې ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت یوه برخه جبران شي. د دې کمپاین مشري انجینیر وایس محمد آریان کوي. نوموړی وایي د دوی اساسي موخه له هغو زده کوونکو سره مرسته ده چې یا خو هیڅ درسي کتاب نه لري او یا د دغو کتابونو له کمښت سره مخ دي. دا ازادي رادیو ته وویل
مګ پسیمه کې دیو ټولنیز یو رضاکارانه ټیم لرو چې له یو شمیر با احساس او فعال ځوانانو څخه جوړ ټیم ده چې تعداد یې اته کسانو ته رسیږي. د ټیم هر غړی مو خپل مسولیت لري. په کمپاین برخه کې زما مسولیت د کمپاین همغږي، تنظیم او د هغوی له چارو نه څارنه ده چې کمپاین په منظم او شفاف ډول باید پر مخ لاړ شي.
د ښاغلی آریان په وینا د کتابونو د راټولولو د فعالیت د ټولنې د تعلیمي اړتیاو د درک پر بنسټ پیل شوی دی. هغه زیاته کړه
زموږ اساسي انګیزه د علم خپرول دي، د زده کوونکو ملاتړ او د هغو ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته چې درسي کتابونو له کمک سره مخ دي. دا کار د اسلام نظره یو غوره او نیک عمل بلل کیږي.
د دې کمپاین د مسولانو د معلوماتو له مخې کتابونه د عامو خلکو، ښوونکو، زده کوونکو، خیرغوښتونکو اشخاصو او یو شمیر تعلیمي بنسټونو له لارې راټول شوي او هڅه شوې هغه کتابونه راټول شي چې د زده کوونکو ورته اړتیا او د استفادې وړ وي. ښاغلی آریان زیاتوي هغه کتابونه چې زاړه وه جوړ، پاک او منظم شوي دي.
که ځینې کتابونه زاړه وي یا د استفادې وړ نه وي، نو د امکان تر بریده موږ ترمیمو پوښونه مرتخش دي. هغه ته مو د صحافۍ والا تنظیم والا کینولی و، هغه کتابونه چې زاړه وو یا به پوښ کېدلی و په هغې به موږ بېرته له سره پوښ ورکوو، ورته قایه به ورته ورکولو، په هغې به داسې نوم لیکه کوم کتاب به چې د کوم صنف وو هماغه نوم به بېرته پرې لیکه، تر څو د زده کوونکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځي.
وس محمد آریان همدارنګه وایي دا نوښت یوازې تر کابل پورې محدود نه دی، بلکې د ده یو شمېر رضاکار ملګرو دا کار په خوست، پروان، کونړ او لوګر ولایتونو کې هم کړی دی. د دې کمپاین د تنظیمونکو په وینا سږ کال له 1000 څخه زیات درسي کتابونه راټول شوي وو چې د پنجشنبې په ورځ د سلواغې 14 په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د دولتي او خصوصي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د یو شمېر مسؤلانو او د ښوونځیو د استازو په حضور کې دولتي ښوونځیو ته وسپارل شول. د دې کمپاین مسؤول ویس محمد آریان ټینګار کوي د دوی موخه دا ده چې په راتلونکو کلونو کې هم دې کار ته دوام ورکړي او لا یې پراخ کړي. نوموړی زده کوونکو او کورنیو ته یې هم پیغام لري.
پیغام مو په ټوله کې زده کوونکو ته دا ده چې د کتاب څخه باید ښه ساتنه وکړي، ځکه چې دوی نه وروسته پاتې زده کوونکو ته هم دا یوه ډالۍ ده. او له والدینو څخه مو هیله دا ده چې له خپلو اولادونو سره د کتاب په ساتنه کې پوره همکاري وکړي، یو پوښونه ورته ورکړي تر څو د کتاب د خرابېدو مخه ونیول شي.
دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تیرو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر زده کوونکو په څو ځلې د درسي کتابونو له کمښت او نشتوالي شکایت کړی و. هغه موضوع چې د پوهنې د برخې د کارپوهانو په وینا د زده کړې د کیفیت پر وړاندې له جدي ننګونو څخه شمیرل کیږي.
ژمی ګرمې خونې او لډو نور په دې راپور کې.
لډو هغه لوبه چې ځانګړی فصل نه لري، خو په ژمي کې په دې دلیل چې بهر ته وتل او آزاده فضا کې بل تفریح ډیره ممکنه نه وي، کورنیو او هم د ملګرو ترمنځ په کورونو او نورو سرپټو محلونو کې دا لوبه ډیره کیږي. لوډو چې ځینې کسان ورته چکه هم وایي په افغانستان کې هم اوس ډیره دود ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سمی ولاوای د او ملګری ډیر وخت د دوی په کورونو او هم رستورانتونو کې سره راټولېږي او لوډو کوي.
ژمی د شپې ورځ سړی دی، هوا یخه ده، بیکار وخت نه په استفادې سره مسیران دوستان ملګری سره یوځای کیږو. زو کله دی یو ملګری کره، کله دی بل ملګری کره کینو، چیرته زیان نه وي، کله په هوټلونو رستورانتونو کې کینو، بس خپل سات تیرو، لډو کوو. ژوند دی، ژوند باید خوشاله تیر شي.
د کابل اوسیدونکي لس کلنې ماشومی مریم هم وویل ډیر ځله په کورنۍ کې د خپل پلار، مور او ورور سره په ګډه لډو کوي.
لادو یک بازی خوب و دلچسپ است، خصوصا در زمستان. به خاطر که هوا سرد است من از خانه بیرون برآمده نمیتونم که پدرم، مادرم، برادرم بازی بکنم لادو.
لادو لوبا د پچیسی لوبی سخا خستل شوی چه په لرغونی هند کې د خلکو ترمنځ ډیره رواج و. یو تختیز لوبا ده چه معمولا لدوو سخا ترسلورو کسانو باندی کیگی. دا لوبا د تاس پر بنسټ روانه وی. هر لوبغاړی پکې څلور رنګه څلور دانې لري چې تر ډیره شین، زرغون، سور او ژیړ رنګونه پکې دي. هر څوک هڅه کوي چې خپلې څلور سره دانې تر بل مخکې ټاکلي محل ته چې د لډو تختی مرکزی برخه کې موقعیت لري ورسوي. دا محل ځینې د پاچاهۍ ماڼۍ هم بولي. که شپږ را واوړي دانه له کور څخه وباسي، هر وار تاس غرزول کیږي او دانه همه غمره خانی مختزی. که د یو چا دانه د بل لوبغاړي په دانه راشي، هغه باید بیرته خپل دانه کور تستنه کړي. خو ځینی خوندې خانی هم شته چې هلته دانه لوهلو خوندې وي. د کابل د ارزان قیمت سیمې اوسیدونکي میوند راته وایي چې په لډو لوبه کې کوم مسایل مهم دي.
لډو کې شی مهم ترین شی چې د کور راوستل دي، بارډر نیول دي او دانه رسول دي تر کوره پورې پاشایتا. نو خو زسه چې د انسان د خلکو احساسات ډیر سات فکر راتوریږي.
دا لوبه په 1899 میلادي کال کې په انګلستان کې د لوډو په نوم ست شوې ده. خو لوډو په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو نومونو یادیږي. په هر سیمه کې د لوبي کولو طریقه هم متفاوته ده. د لوډو تخته کاغذي وي، خو د ټوکر هم پیدا کیږي چې په افغانستان کې قیمت ډول او اندازې ته په کتو ل لسګونو افغاني ونیولې تر سلګونو پورې رسیږي. خو دا لوبه نن سبا په برېښنایي ډول په زیرک موبایلونو او ټابلیټونو کې هم خلک کوي، په ځانګړي ډول د سفر پر مهال چې د تختې او دانو ایښودلو زمینه نه وي برابره.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي ملما
السلام علیکم، زه احمد تکلم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونه اوریدو تره بولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو لوګ دی، مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو او همکار دی. خغلی تکل که څه هم بسګر دی او ټول ورځ په خپل کارونده کې په کار بوختوي، خو د وخت دومره سپما کولای شي چې ازادۍ رادیو اوري. هغه خوانځای پای ته رسولی دی او غوښتل یې چې خبریال شي، خو وایي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ رادیو د ټولنیزو پاڼو په تیره د فیسبوک لیدونکو هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ رادیو په اړه نه، بلکې د ده د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د ده په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم مې چې امان الله ده او د کابل ولایت په دې سب د ورسوالۍ د ناوې په کلي کې پیدا شوی یم او همدلته غټ شوی یم او د هغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدلته په خپل کلي کې کړې دي. بابا خوشقاري ولي په عالي لیسه کې مې کړې، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یو ډېر پخواني دایمي اوریدونکي په توګه. څه کار کوي دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
و مننه، خوشاله ته خو چې خپل د مکتب سره خلاص شول. ما ویلې ده به امتحان ورکم، هغه کابل ته انتن تم لاړم، کانکور امتحان مې ورکه، خو بیا په یو نیمه نمره کې پات شو یم کیمیا ته جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه رئیس کور کې څو کولم نه، پلار مې هغه ځای په زه خپله بیا دیقاني مې شروع کړل. ما هغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم، نور زده کړو ته مې واتوه نه شوله. مثلا هغه دیقاني کې په الحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوسته او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې د درلودل، هغه ما سپات شول د خانې تشوي.
و بالکل، هغه خو پات شول، زکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه دی. راتو سره به می شوق به خیل ته وړ کایو، ما راتو سره به می ډیر شوق. استاسی د ادادې راډو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت به ما رمام په ولا مکتب ته هم تلم، ازادۍ راډیو به مې اورېدل. بس ښه وختونه و. بیا چې هغه تاریخ شولم دولسم نه، بیا ما د خبره راډۍ سره ډېر شوق، خو بس قسمت کې نه و، ونه شو. هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه د دفن کړي دي او که تر اوسه پورې هم یو څه امیدواري شته چې په راتلونکي کې به دغه خپلې دغه هیلې ته ورسیږي؟
یار راتلونکي کې هیلی خولرم، خو امیدم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې دا سوشل میډیا د کنه ټولنیز شبکې دی، په دې کې هر سړی یو خبریال دی.
او بالکل هغه خو صحیح ده، هغه که سوشل میډیا کې لکه فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، هم د چار سړی اوس خبریال کېدلی شو. خبریالي زما بیا خبریالي خوښېدله په حال چې لکه یوې سیمې څخه راپور ورکي، چیرې یو پیښه شوي، یا طبیعي پیښه، یا همداسې یو بله پیښه شوي. او غوښتل مې چې په اندای ووایم څلور کاله چې سم په کې ماهره شم.
خدای دې اوس هم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د دقانیو د مځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي او خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستا او دغه بزګری فرق لري؟
نه، دلته خو چې دا بزګری لکه د سیواد والا او د سیواد یو رقم بزګری ده، ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینري نشته، د نور وسایل نشته دي. هماغه بیل ده، کولنګ ده، او صرف د دوایانو باندې به چې لږ سیواد سړی ولري هغه بیا پوهېږي. نو هماغه دوتی ته کرنه ده په حال خو دلته اوس.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ تاسو ګورو، هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به په خپله کارونده کې کوم شیان کړئ، دا به وروسته راته ووایاست. مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ څه رقم کرو په یو کورت کې په ډیره پخوانۍ طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یا ولخته ورته دی، او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي، یعنی پراخ مځکه ونیسي، مخپورته بوټی حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو وینئ، دینه تاسو څه نزده کوي تاسو او نور بزګران؟
دغه نه خو ډیر شیان زده کړی دی مونږه، خو دلته چې یو د اقلیم بو هوا د بل وسایلو نشتون، د بل اقتصادي مشکلات. لومړی چې د اقتصادي مشکل دلته بزګرانو هغه ته واسنه کیږي چې هغه ته یو خود چې پلاستیک ونه کولخانه جوړ کړي، هغه کې هغه پارمی تخمونه وکړي اصلي، او دغه چیز مکه ونی چې وکړي آزاد اوا کې. دلته په دې رومي بانجانو پتل چی په دغه موسم کې سخت سیمهیز بادونه ای، ډوري ګرمي، نو هغه بیا دې ته نه پریږدي چې لاختی ته جوړ شي یا خو قوت وکړي. نو ځکه بزګرانو دغه طریقې دلته نه عمل کوي شي.
دغه شنې خونې چې تاسو یاد کړئ کنه، چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه هم لیدلې دي شنې خونې ورتوي، او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د وړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دي عمل کړي، خو موږ په سیمه کې هم دغه شنې خونې چې تا یادونه وکړي چې په افغانستان کې یوازې د بادرنګو پارمونه ای، هغه ته پارم وایي. دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي. نو هغه هم داسې پلاستیکي بیې کش کړی، غاټې غټې داسې دالیزونه غوندې همغه کې وکړي، نو هغه ښه نتیجه ورکوي. کم مصرف پرې راځي، اوبه کمې غواړي، نو اوبه یې د هغه څاڅکو د لارې ورکوي، لکه پایپ قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي، نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه ته دغسې یو فارم لرې؟
نه زه خپله داسې پارم نه لرم، خو داسې زمونږ داسې ګاونډیان دي هغه یې لري. بیا ما خو درته ویلی چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي، د چرګانو سره نه دلته پارمو کې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي، بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غونې کوکې پېټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي، او بیا پلاستیک پی کاش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي. نو دا ډېر مصرف غواړي. دلته د قانون لکه غونه واسه نه لري، ځکه کنه هر سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه.
خم ستات څومره مځکه ده؟
ما خو اته جریبه مځکه ده، شخصي اته جریبه مځکه ده، او پدې کې بیا نور او خاطه اته جریبه نور بیا پدې قانې در سره.
نو ده خوشپارس جریبه بخیر ډیر مځکه ده؟
و مځکه بخیر ډیر ده، شپارس جریبه ده، خو دلته بل د مځکه کې د وبو کمښت او په د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسيانو، هغه میا 2 انچ وبو ورکی یا سکم 2 انچ وبو، هغه وبم چې بیا دی په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي. نو ځکه دا ډېر ځمکه بیا شاړه پاتې، او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي، یخي دي، بادام ونې دي، زردلو ونې دي، او یو سوار لسمانه غنم ورته کړو کال کې. بیا دې چې اوسا کال خو لار بنده ده، می بانجان هم بیا کړو.
ډیره برخه مځکه د باغونه دي، او که خالی مځکه ده د کرنې لپاره، او چی پکې کرې بیل دی غنمو چې یادونه دی؟
ډیره ځمکه نه ده، خالی ځمکه ده، او کمه ځمکه چې ده هغه باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالی مځکه ده؟
باغ ده چې یو څلور جریبه باغ ده، او شپږ جریبه خالی ځمکه ده، او بل دی کې ممدغه څلور جریبه باغ ده، د قانې کې یو پنځه نیم جریبه خالی ځمکه ده.
اغه مځکه چې خالی ده، په غو کې څه کوي؟ او چې باغونه دي، د څه شي باغونه دي؟
اغه خالی مځکه کې چې دا اول فصل چې موږ غنم پکې کړو، او هغه تر څنګه لګنور خالی مځکه پریږدو چې یو جریب کدار، یو نیم جریب کدار هغه کې بیا رومي بانجان کړو، او د څه نورم نیم جریب کدار مځکه کې بیا لوبیا کړو، او کچالو پیاز دغه شیان پکې کړو، او کم مځکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي، او زردالو، بادام، دغه درې شیان باغونه دي. غنم چې دی دلته د اقرب د میاشتې نه کرو وات اواز مکه خو ترکو ورته کیمیاوی سره راوړو دا تور سره کیمیاوی هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو هغه هم چې وشیندله بیا چې خو تر شوله ټیکټر بیا راولو توخم شیندو په کې توخم هم یو رقندواره چې تور کوي ونی کې په غي ویتاویکس په نامه دا واره په غنم رنگو بیا شیندو او دا غوروسته بیا په ټیکټر راړو دته غنم کرو غنم بیا چې په جوزا اخرو کې ریبل کیږي ها چې وری بل شي نوزمکه بیا ښه وبکو هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو په کې شیندو هغه په دای بیا په ټیکټر راړو بیا د خیر سره په کیلو بیا کړو
دا دل چانس د کړی دی او کنا بس سمدس سینا په سینا لپلار او لنی کنا په همدغه طریقه کرنه در تپاتې ده
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه ویز دا کړی ده کدا تاول کی مروا جنا والا او دا غنم کرنه خو د پلار او د نکنه هم د چ پاتې ده موږ ماشومان هم دلته غټ شي وي مل هم په همدغه ځای کې رالوی شي وي کوم چې ملي دلی اما غتی مون کړو
او یو انګرنه هم شته چې وای غنم د مزکه برکت ده
و بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د مکه برکات ده نو غنم بیخی زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي دار څنګه غنم وبم کم غواړي په دې وخت کې 15 بټولې غواړي
دا اوس زمای ده او په کابل کې سکل هیواوري هم وشولې دا اوس لمځکه سره په بغونو سره تاسو څه کوي استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په بغونو کې کوي
نه استراحت خو نشته دا ځکه چې موږ د غواوري نمخ کې ونو ته سره راوړل په ساده ډول دوی هم د میګو سره مرته راوړل هغه په جوو کې ورته وشیندل بیا هم پای بیل کلا ورته بیا مو بکلی او شاخبوریم کلی هغه اوس هم څه ونې پاتې دي خو اوس واوره وشول هغه نه بعد هم سره ورکوو او انګورو تاکونو ته هم داسې تال ورته وایو د جوې منځ داسې نیم متر ورته چغر کوو هغه کې بیا سره ورته اچوو بیا یې اوبه کوو پسرلي کې بیا هغه راغورځوو او خوا دېخوا راڅنډي او بیا یې پی بیلوو نو بیا کال ته هغه انګورو تاکونه چې کم دي هغه تند هم نه کوي او ښه قوت هم کوي او ښه میوه او ښه حاصل هم بیا ورکوي
څو ډوله انګور لرئ
انګور موږ خپل درې ډول انګور لرو یو شندرخانی انګور دی چې هغه بیا چې کله ورسیږي په اصل تازه خرڅیږي په بازار کې او یو کشمش دی هغه په اصل چې ورسیږي هغه بیا مرته چې اسره ممیز کې جوړو او چې هغه بیا ممیز خرڅو یو ته تایپی انګور وایي ممیز کې دانی د غټ غټ انګور کې وي هغه چې ورسیږي هغه د میزان او عقرب کې رسیږي هغه بیا تازه خر
بیا د ځکه حاصل ډیر دی کده باغونو
نو اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله بني ځکه چې باغونه نه د څه کم وخت دلته د حاصل وخت هغه وخت کې پدې ورسره د هند سمندر څخه پیچ ورته وای په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوري موسم کې ډیر شوی هغه چې راځي په ډیره کم ساحه وریږي اچ په کم ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې وسرغې افن وانګور لمین دی چې خدای کې یا حاصلات کې کمواله راولي د دې په پرتله ورته زمکه حاصل خړل کسوځي او لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټه ډیره کی
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و تاسو کال سلو کال خور کال پیخیږي د چې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځي کړتو هم چې یو کله یو شی یعنی مولو سوالی بنی کیږي یا په یو پرولو سوالی کیږي یا سو کلو بنی کیږي دغه څلور پنځه کال بیخی ډیر شوی دی دا بارانونه لکه داغه اقلیم بیخی بدل شوی دی
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې په خوانی وزیر چې وو دغه ځینې ډولونه میوه چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي مڼه زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نکېږي ک ریواج نه دی
د زمنګ په سیمه کې خو کېږي خو چې ما غل نرته چې هغه څه اقتصادي مشکلات میو ډیرو خلکو یې شي دي ګیلاس یې شي دي هغه مڼه یې شي دي هغه خو بادام یې شي نو ډیر ښه نتیجه ورکړي دا کوي ونه دونه نه غټيږي او کو ونه وړکې اصلي ډیریز مکه کم نشي مصرف په کم راځي نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوی دی کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي.
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یو تجربه کړئ؟
هغه خو مخکله غواړي سکالې سی او پټای دغه تمنیت کړی د خیره سره هغه کې دا ترخاک بادام دی او ګاډي وړي ونی دی لکه ګلاس یا هغه واړه ګلاس ورکی چې ورته په مرحله لهجه کې خلک وایي یو ایرانی ګلاس وایي هغه ایرانی ګلاس ورته سکه لاړو ام هغه غټ غټ پارمی ګلاس نو دا زړی ونی ټولې باس دی او پټی سره هغه تاسو ګاډي وړي ونی په یو پټی کې شي یو پټی کې ګاډي وړي ونی نه کیږي لکه بادام په پټی کې ښه توتی می ښه چنارې می ښه داری پاره ای الوبالو بادام زردالو دای ټولې شونه هغه وخت ټولې سره د سی بیخي لکه قوت نه کیږي کوم چې تا م سره تی لري چې قوت نه کیږي ما غوونی به و با کوم غویم دا پاره می ونی به پکې د دانې وچ مروه چې وی دی په سیمه کې پلان لري چې زړی ونی چیري هغه و با سول ته رقم بادام دی مخپلې شي دي ستربای په نوم بادام دی نه غوونی دي کدر ته وایم 200 تاک شل درو روپی کې وی دغه نه هونی را درې کال پاسه لا غلی دي درویش کیلو بادام کې وی دا نه هونی نو دا درې نه هونی په کال کې مونږ ته 2000 روپی کې نو دا مونږ کوشش کوو چې دا ډیری کوس 1500 300 ته ورسو نو دا حاصل امر کې وی مصرف هم کم درو پور خام کم او بغاړي هغه په ځای د نور ستربای په نوم بادام دوه شي وګدې کاغذي بادام ورته خلک وای خونو می ستربای د اصلي د سمنګان څخه راغلي پیوان دي نو هغه دلته ډیر ښه نتیجه ورکړي دا بازار کې ریټم ډیر ښه من درې نیم در درې در افغاني ښه سي خرڅيږي.
تاسو تجربه کړی دي شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دیسابس کې نور د بادام دغه رقمونه مشته او ک د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوي؟
نا شتادی دلته شاوخوا کلو کې مشتادی غدینو خو یو کافو غزي دانګورو تاکونم لري کلوانګورو تاکونه یو باران خرابي یا مغمات یادونه وکړه د مونستان په شکل بارانونه هغه ورته تاوان لري هغه غانګورو په اسلام دا بادام په ځای کې خو د لوړې رخنه نتیجه ورکوي ځکه چې یو ریټ قیمت ده بل چې پاخي شي کګلې پیوي شي ک باران وشي نه خرابوي چې راټول کې مرته واچوي نو یو کال یو نیم کال خټه ساتل کیږي نو دلته اوس خلک ډیر کوشش کوي چې دلته باغونه شي دا چې اوس کم د کولاړم دا غلطم د سړی نوې باغی خایدا او هم دغه بادام غوړت کی کړی دي پروس کاری کیږي
ډیر ښه د دې ځکه د باغ مثلا تاسو مخکې پایوند خو د پایوند کارونه د ځکه د کولبه او د اړولو کارونه د ټول ته په خپل کوي کې په ټراکتور کوي ک خلک در سره شریکي څنګه چلدای
دغه دغه کارونه خو نه د شاخبوري او د دغه ونو شاخبوري او د کومو شاخبوري ما خپل نه در زده چې فکر غواړي هغه ته مونږ د یو پو تجربه کار کس راغولو د یو بل کلی کې را دلته زمونږ په سیمه کې یو غټ تجار و هغه دغه باغ کې هغه د کړای پیوان هغه خت تجربه لري په کې هم هغه دی ونه تراولو او د انګورو شاخبوري چې بیا کو هغه د خپل کو هغه بیا له کسانه د نسبت د ونو نه او دغه کولبه چې کوله کله غنم او ته د لوبیا ته رومیان او ته دا په ترکتور باندې کو او د تاکونو ته چې پربیل کو د ازمکه چې کولبه کو ورته پستوي نو دا چې وکړي چې راځه ان کې دیلی وګدواله لا سانتی وس باندې د بیره ماغه باندې بس خپل ورتاړو کوم مزدوران ځان سره ودی چې خپل یو بس هغه کې ټیکټر نشي ګرځي د ترکتور د دې پلانوالي باندې دونیم کې هي په دوالي باندې دوا کې یو بل په پاتېله ور کړی د 2 متر کې وګدواله یو دونیم کې پلانوالي نو غلطه د غوري شي جوی غلطي بیا پوښتنه چې ورته وایي هغه لکه پولی غونی غاټي غاټي نو هغه کې بیا ترکتور نشي ګرځي دا هغه بیا تانګور تاکونه خرابوي او دی ونه چې چاوس په صحیح طریقه ونی چې دی هغه بیا یو رقم واړه ترکتورونه راوتی نیوی بیا په غو باندې ورته دا پایبیل کې وی دا ځمکه ورته کول بکوي چې تا مې په تک 15 کې چې ونی چې دی اوس دا نه وی پاره می ونی چې کړی دی او ته بیا خلک نه ترکتور باندې وړه کې ترکتورونه دی په غو ځمکه کول بکوي
او دا نیالګای چې تاسو مخ کې یاد کړه دا بادام دا په څو کلونو کې اصل ورکړي
دا بس چې یو بوبر کې چې په دویم کال باندې بس نه کوي وی دریم کال باندې خټه تاثیر کوي بس او ډیر ښه وخت ګولم غوړوي ګولم یخ نه وشي د سیمه کې واورین کېږي په ګولې ما خپل تجربه کړې ده پروس کال په ګول باندې واور وشول یخ نه وخه خټه تاثیر ورک تعلیم پوښ والا نو ډیر حاصل ورکوي په دوا کلو کې ټایټ حاصل تر رسیدي چې او به یو ښه خاورې پاستا او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي یو ورې په دغه جدي میاشت جدي لومړی کې پیښندل کیږي بیا دی وټ پیندلسن چې دوی نه شنه شي وي غټي نه غړوري نه وي غټي کې دی وخت شیندل کیږي او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونی شي بیا کومونه کې مرز یو ځل بیا شیندل کیږي نور به خالي چوبه ورکول شي او د شپږ دوه درې میاشتې بیا بادام په سوي نور حاصل تر رسیدي
دیونو پایوند ته خپل کوي کبل څو کوټه راغواړي
نه دیونو پایوند خو اسکنی پایوند من خپل کو او غسو سو داول پایوندو کوم سو داول د رقم غټي وراچول کیږي هغه به انور مسلکی کسان وتراو اسکنی پایوند د چې د یو یو ونه یی د چې کمزوري میوه کوي یا غواړي چې خام میوه پکې پایوند کې هغه د نیمایي چې به راټ قایچی کې یا به کم د کی چې تنکې لخت یا نور شاپونه به د دې خپل دی قایچی کې هغه ځای به ډټ کوم ځای قایچی دی کارا دی که هغه به په منځ دوه ځای کې هغه کې به یو لخت یو سنته ورکې د دې خ پیوند لکه مثال د ماچ کوم بادام وکړو په ترخه کې را بادام لګوي یو لخت به یو سنته ورکې یو بل کې او د خاټه به تاو کې او ربرټې په تاو کې نور به چې بیا په وخت وراچوي یا به یو بکوي چې په کوله دې دې چې بیر کې را خپل نورې پانی کول یا به دې قایچ کوي چې ما غ خپل هغه کملښت دې چې په کې ورکړي ما غ دې قوت دې او شنکیږي او په یوان دې چې په میاش کې او میاش کې خد دې چې جوش خوري تک ونی دا ون دې چې ما
او بزغلای او کوریه استخپل دې چې هغه په بای اخلي
نه بزغلای خو موږ دې انګور کړی دا نور دا ونو دا په بای اخلو دا وینې پرمان راوړي او ځینې هلته یو باغ د غیم د پغمان نه راوړي خو خلک یې بیا د مغ نه راوړي هغه ډېر غټ باغ ده پغمان کې ښي ونې ورکوي لکه ګیلاس و مڼې د بادام و پستې ونې ورته مو راوچې شوي دي په دې زموږ نه کته یو کلی هلته ایښي دي سږ کال ورته حاصل راغلی وي ښه حاصل یې ورکړی دغه پسته یې وکړه چې یو شپږ کلو کې حاصل ورکوي
امان الله خان تکله د مځکه خو به حتما تاسو ته لپلاره پاتې وي له هغه وخت چې ستاسو پلار په دې مځکه کې باغونه روزل یا په مځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوي د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی تاسو تغیر احساسوي ک په مغه پله باندې پلک دی چې ستاسو پلار یې خو
نه تغیر خو پکې زفت زیات راغلی دا د څه وخت چې هغه وخت کې چې موږ ته د خپل پلرونو وخت کې چې کارونه وکړل غویان به ول ودانی هغه باندې باید مکه کول با کولې ټیکټر بناول نو هغه وخت کې په غویان زما کول وکړل اوس په ټیکټر او کې هغه وخت کې به خپل پسلو مرز نه کوله کله چې وخت یو دې تلويخ کاله مخ کې اوس پسلو نه مرز کوي نو دوا پاشان دي پمپونه دي برقي پمپونه راوټي دي دوا پکې واچو چاچکا بس یا چاچ کې کبد غټ پای پیو سره په غون باغ باندې دوا پاشي کیږي نو اوس کرنه کې اوس نه تر ډیر بدلون راغلی دغه وخت نه هغه وخت کې دوا پاشي نه ولا دوا پاشي بم چې بیا ولا ډیر سال پر به او سال پر ورته پودار ده هغه به خلکو ټوټه کې اچو بیا په دې تا کو خو اوس په پام کې دوا چی وی بیا دوا پاشي اوس په پام کې نو یو څه نه څه بدلون راغلی ده بچ
ما دا پښتنه امن الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کال مخکې یا 22 درويش کال مخکې یو لویدیز خبريال راغلی و افغانستان ته وغه په افغانستان کې د کرنې طریقه او طرز چلیدلې وو نو بیا په یو راپور کې چې په یو ډیره معتبره لویدیز ورسپانه کې هغه راپور خپور شو د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د 2000 کال مخکې په طریقه باندې کیږي دا پښتنه مل تاسو په همدې خاطر وکړه چې نه د راتلونکو لپاره یو فکر لري یو لیدلوري لري چې په نږدې راتلونکو کې یو په لره راتلونکو کې پلان مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کارونده کې کوم تغییر راشي
او فکر ان شاء الله مو خو هله لرو فکر امام دا کته پر اوس کال کې رو خلکو دا دانګورو باغونه نه ده ته کډيري راتي راتي چې وی چې د خیزیات یو بل د دوه پوزایات ول یو کس یو څو کسانو د چې په پونه ورته تیر کړو قطري سیستم ورته کو نو غوډی حاصل ورک نو کرا کرا ټول ول چې هم دا فکر کوي چې کرنه اصلي شي د پوزایات څنګه شي او کوشش روان ده ډیر خلکو کار به شروع کړي تر چا چې اقتصادونه خې دي کنه وو فکر ستاره اسری کرنې ته فکر ستاره او هم ته غری نیرته راتونکو کې هم دې زیاتې دي ځکه چې پروس کالم ډیر خلکو دلته د انګورو تاکون ته دا قطری سیستم د لاري وګورې دا کوم چې موږ اوس وګور کوو دا ډیر ضایعات لري ځکه چې جوی بيخي غاټي غاټي غوډه ځکه چې کشوي سره ګرمي ګرمي غو کې اته دې سترجې بخارات کوي پښتالو دي نو څه خلک کوشش شروع کړي چې دا کرن اتری کې کار ام پر روان کړي دا پروس کال ما ډیر ځای کې ودی دا انګور تاکون ته قطری سیستم چې کچر ډیر ښه نتیجه ورکړي وي کم یو به مصرفوري یو تاکونه ډیر تازه و تند نه کوله په اسانه باندې زمکه ورته پسته و
تاسو په خپل باغونو کې په خپل مزکو کې قطرایي دی وبو د لګولو سیستم لري
نه موږ خپل قطرایي دی وبو لګولو سیستم نه لرو خو پروس کالم په یو لاس تاکو تجربه کړ هغه کې ښه نتیجه ورکړل نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې همدغه غته واړو سیستم ته
د ازادي رادیو دایمي اوریدونکو او همکار د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادي میلما په دغه خبرونه کې را سره تر بیا د خدای پامان
د ازادي میلما
ظاهر مکړه ګولې په هيا کې اوسه سپې نس بوگ مے وندے مدام رات رانا کیو سے ہر فرمائش تے پسر ستر گو ما من لے گرانے سل پورے ار دی فرشتہ چرتا نی ولے گران
پتھر اور بال